که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد شیبر می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور مننه د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه دولش پښنه په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په کاناډا کې د افغانستان پاړه لوی مهمه غونډه په جزئیاتو خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور خپروي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د لاجورد لار پرانیستل شي او افغانستان له اروپا سره وصل شي. د ترکیې ولسمشر د ازبکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سیشن به په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې د رسنیو مسؤول وحید الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل په دې راپور کې د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې څرنګوالی او دا چې تر اوسه دا مبارزه څومره اغېزمنه ده معلومات شامل دي. شغلی عزیزی ویلي د شفافیت نړیوال سازمان افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغېزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم لري. د شفافیت نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو مرسته باید پر ځای ولګول شي او د فساد ښکار نشي. د فاریاب والی وایي د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لویې لارې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. سید انور سادات تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې عملیاتو هدف داسې روښانه کړ.
در آینده بسیار نزدیک افتتاح خط لاجورد داریم.
به خاطر این مهمانان پډیرا لند راتلون کې کې د لاجورد لار پرانیسو د همدې لپاره میلمانه فاریاب تر ازي او بیا د انخوی ولسوالی ته د لارې د پرانیستو لپاره جنو د لارې مسیر باید پرانیسته وي. د فاریاب والی زیاته کړه چې د عملیات له شلو ورځو راهیسې دوام لري. د فاریاب او جوزجان ترمنځ پر لویه لار او ولسوالی پرتی دي. تمه ده چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې په فاریاب کې د لاجورد د لارې د پرانیستو مراسم ترسره شي. د هغه لاره ده چې افغانستان به له اروپا سره وصل شي. جرمني چارنوالانو د جمعې په ورځ یو ولس کلن افغان په بهرني تروریستي سازمان کې په غړیتوب تورن کړ. عبدالله اسکی تیره پنجشنبه د جرمني د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د جرمني چارواکي وایي دغه افغان په 2013 میلادي او 2015 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو پولیکو کې وو او څو ځله یې پر افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې برخه هم اخیستې ده. خو څارنوالانو دا نه ده په ډاګه کړې چې دا افغان د جرمني په کومه سیمه کې نیول شوی او په څه ډول د هېواد ته رسېدلی. ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ازبکستان ته لاړ او هلته یې د دې هېواد د پخواني مشر اسلام کریموف په قبر د هغه روح ته درناوی وړاندې کړ. اسلام کریموف چې د روان میلادي کال په لومړیو کې ومړ د 25 کلونو لپاره د منځنۍ آسیا د دې هېواد ولسمشر و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف او نورو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اردوغان د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې و. ترکی مشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو پر مهال لویدیز تورن کړ چې د ده په خبره په اسلامي نړۍ کې ګډوډۍ ته لمن وهي. اردوغان دغه راز پر مسلمانانو غږ وکړ چې فرقه یي توپیرونو ته شا کړي او د سخت دریځۍ پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل حکومت یو شمېر امنیتي او نور مهم غړي ونومول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوې اعلامیه کې وویل چې د کانګرس جمهوري پال غړی مایک پومپیو یې د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایکل فلین د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنس د امریکا د لوی څارنوال په توګه انتخاب کړی دی. ډونالد ټرمپ ویلي دی چې دی باور لري چې مایک پومپیو به یو سخت او توانمند مشر وي. مایک پومپیو د کانګرس د اساسو د جرګې د استخباراتو د کمیټې غړی دی او په هغه پلټنو کې رخنده رول درلود چې په 2012 میلادي کال کې په لیبیا کې د امریکا پر قونسلګری د برید پاړه ترسره شوی دی. نوموړی دغه راز له ایران سره د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. وړاندې په خبرونه کې د دغو ټاکنو په اړه تفصیل اورېدلی شي. د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وای د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,086 کډوال اروپا ته په لاره کې په مدیتراني سمندرګي کې ډوب شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان بیان لیونارد ډوویل د جمعې په ورځ په جنوا کې خبریالانو ته وویل، موږ د ژمي په دې موسم کې په مدیتراني سمندرګي کې د پلاستیکي کښتیو د ډوبېدو ډېرې غمجنې پیښې وینو. نوموړي وویل، په پلاستیکي کښتیو کې اکثره سفر کوونکي کډوال او پناه غوښتونکي د لویدیځې افریقا دي چې د لیبیا له سمندرغاړو حرکت کوي او غواړي چې د ایټالیا ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي. د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین یې کتنه کړې وای، د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی، خو آی ایم اف وای د اوکراین د اقتصاد بیا پر پښو درېدنه د اصلاحاتو په پرمختګ پورې تړلې ده. د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوی مشر رون وان رودین چې د نومبر له 3 نه تر 18 نیټې پورې په اوکراین کې وو، تمه شولې چې د اوکراین اقتصاد به په روان میلادي کال کې له 1-1.5% وده وکړي او په 2018 میلادي کال کې به دا اندازه 2.25% ته زیاته شي. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د آی ایم اف په وینا، اداري فساد دا مهال په اوکراین کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. داود علي سات خبرونه. ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په کاناډا کې له امنیتي کانفرنس خبرو چې د افغانستان دفاع وزیر پکې ګډون کړی. اسلام آباد اعلان وکړ چې راتلونکې میاشت به په ماسکو او هند کې د افغانستان په اړه په دوو غونډو کې برخه واخلي ترڅو د افغانستان د سولې لپاره یو لاره پیدا شي. د سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره شخېدلی یو.
هم اقتصادي بوران د پاکستان کې دی، هم امنیتي بوران او هم سیاسي بوران، او د ترامپ ستراتیژي یقینا ډېره مؤثره به وي.
د صابل والی په خپل ولایت کې داعش ته اندېښمن دی.
مرکز په جریان کې اچولې دي، هغوی نه مرسته غوښتی ده، هوایی او زمینی مرسته غوښتی ده او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولې.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر د سی آی ای لپاره داسې څوک نومولی دی چې د ایران د اټومي موافقې سره سخت مخالف دی. د امریکا تلونکي ولسمشر باراک اوباما د اروپایي هیوادو له مشرانو سره د خدای پامانی پر مهال وویل چې په واشنګټن کې به نوې اداره هم له اروپا سره ښه اړیکې ولري.
The commitment of the United States to Europe is enduring and it's rooted in the values we share. Values that Angela just mentioned.
د افغانستان دفاع وزیر په کاناډا کې په یو امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللی دی. په دې درې ورځني کانفرنس کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبري او بحثونه کیږي. جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د کاناډا په امنیتي کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې درې ورځني کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا سلو هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د کانفرنس او پکې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته ویل،
عموما دا کنفرانسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي چې په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګه سه تقویه شوی ده. استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایی ریاست سلاکار سید تیب جواد او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوي وکړي. د کاناډا په دې امنیتی کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتی حالت او تورستي فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال راد منشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. که څه هم د کاناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړې اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتی ځواکونو ته د نړیوالې ټولنې زیاته توجه اړوي.
نن د نومبر 19 ده. پاکستان وایي چې راتلونکې میلادي میاشت به د افغانستان لپاره په دوو جوړېدونکو غونډو کې چې یوه یې د اسلام آباد، پیکینګ او ماسکو ترمنځ په روسیه کې جوړېږي او بله غونډه په هند کې ترسره کیږي برخه اخلي. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریاله رابعه اکرم خان راپور لري.
د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د روس، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه په راتلونکي میاشت روس کې کیدونکې ده. په خارجه چارو دفتر کې اونیزې خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د سیمې ملکونه د افغانستان خراب امنیتي حالت په اړه اندېښمن دي. په دسمبر کې کیدونکې درې اړخیز غونډې په اړه خپلو خبرو کې ښاغلي نفیس ذکریا زیاته کړه،
موږ هغه ټولو اقداماتو ته په اعلی سطح اهمیت ورکوو کوم چې په افغانستان او سیمه کې امن او ثبات په مخه وي. داسې هلې ځلې نور ملکونو ترمنځ هم کیږي چې پکې ورته تاسو اشاره وکړه. د روس، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډې یوه غونډه شوې ده. د دې بله غونډه به را روانه میاشت کې کیږي. په افغانستان کې مخ په خرابیدونکې د امنیت حالات او د غیر ریاستي عناصرو موجودګي اندېښنه راوچته کړې ده.
نفیس ذکریا په وینا چې ترهګري نړیوال چیلنج جوړ شوی دی او په دې ترهګرۍ کې د پاکستان 10,000 اولس وژل شوی دی. واضح دی د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین سلور اړخیز ملکونو یا کیو سی جی فورم هم شته، خو په ډرون برید کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د دې فورم غونډې د ځنډ ښکار شوې دي. د لړکی خبریال او د سیمه ییزو چارو کارپوه متین حیدر وایي،
اگر کیو سی جی ہے یا کوئی الٹرنیٹ فورم ہے تو
جی دے او بل سے متبادل فورم دی. بنیادی مقصد دی امن، ثبات او طالبان په کامی بهر کې راوستل دي، خو کوشش دا پکار دی چې کیو سی جی بیا بحال کړي، ځکه چې هغه کې امریکا، چین او پاکستان او د افغانستان حکومت هم شامل دي. اوس دا درې اړخیز او متبادل فورم جوړیدونکي دي. قتل بداوی چې دا تر صحه پورې کامیابی دي شي او که د ناکامۍ سره مخ نو افغانستان کې چکم دا بحران دی، نو دا به نور هم سیوا کیږي.
خارجه چارو دفتر ویان په وینا چې هند کې کیدونکې د ایشیا سره کانفرنس غونډه کې به د خارجه چارو مشیر سره تجهیز کړون کوي، ځکه چې د افغانستان امن پاکستان لپاره مهم دی. دوی چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان او د سیمې امن او ثبات سره تړل شوی دی.
د رابی اکرم خان پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستان غواړي راتلونکې میاشت د چین او روسیې له استازو سره په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د څلور اړخیزې غونډې له لارې هم کېدای شي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې وشي. اسلام آباد دا خبره د پنجشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړه چې تر دې مخکې په همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډې کولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دغو څلورو هیوادو د استازو ترمنځ 15 ځله غونډې شوې دي، خو دا غونډې وروسته تر هغه وځنډول شوې چې د می په 22مه په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. البته کابل ویلي چې اسلام آباد د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې کړې شمنې نه دي ترسره کړې. کابل له پاکستان غوښتي وو که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د دوی مشران دې له خپلې خاورې وشړي. افغانستان څرنګه بیا اوس د څلور اړخیز زوی غونډې خبره کوي؟ د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر څخه اور،
یوازنۍ لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لا د حل د شخړې نه ده، مگر یو شی باندې زه مطمئن یم، کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړي دي هغه هم دوه مخي بیانات دي. دغه دیرش کالو هغه ناورین چې په افغانستان کې مصر راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي، ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلودی.
تاسو وایئ چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ملیح لودي خبرې دوه مخي دي، ورته نظر د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي هم لري چې په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار نه لري. که چیرته د اعتبار او اعتماد مسله وي، نو بیا څرنګه افغانستان دې ته خوشاله دی چې په څلور اړخیزو خبرو کې د پاکستان استازي هم برخه واخلي او دې ته امید لري؟ تاسو او د حکومت چارواکي امید لري چې دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
دا خوشحالی او دغه ملاتړ له احتیاط سره جوخت دی. مولان دی وویل چې بله لار نشته، یو وار بیا دنیا د پاکستان خلک د افغانستان خلک به وازمایي پاکستان چې بیا هم خپل هغه تعهداتو ته چې په سر اړخیزو ناسته کې ده ورکړي وو دغه خلکو ته او دنیا ته په هغې کې پاتې راغی. بیا دا تعهدات به دی مجبوره ده چې تازهیي کړي او که بیا پاتې راغی خو دا یو ډیپلوماتیک لوی برلاسیتوب د افغانستان د ډیپلوماسي ده او که کرت کینو او د دې ویني تویدلو ناظر وشو خو دا رښتیا هم اوس په یو ډېر لوی ناورین بدل شوی. هر ورځ په لسګونو افغانان د دغه انتحاري حملو په پایله کې وژل کېږي. هغه انتحاریان چې پاکستان لخوا رالېږل کېږي تجهیز کېږي، تمویل کېږي، نقشه ورته جوړېږي او په هغه باندې کار کېږي ډېر قوي. طالبان خپله دغه ظرفیت نه لري اصلا چې دوی وشي کولی دغسې مغلق عملیات سرته ورسېږي. دا په دې ټول پوهېږي چې د پاکستان هغه پنځم ستون چې په داخل د افغانستان کې دی ایسای هغه کاروي لوګي نه ګټه اخلي او دغه عملیات دوی سرته رسوي. دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي او هغه وخت کېښودل کېدلی شي چې پاکستان په خپله ستراتیژۍ کې بنسټیز بدلون راوړي د افغانستان په هکله.
رنجپر صاحب، په امریکا کې انتخابات ترسره شول او ډونالډ ټرمپ راغی. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال او تر هغه مخکې په پاکستان باندې سخت انتقادونه کړي وو. فکر نه کوي چې د امریکا په سیاست کې تغییر ممکن د پاکستان په سیاست کې هم تغییر رامنځته کړي؟
سل په سلو کې زه دې خوشاله یم چې موږ ډېر وخت له لاسه ورکړو او دغه لس کاله مخصوصا اته کاله د ډیموکراټانو د حاکمیت په وخت کې یو جدي اقدام ونه شو د پاکستان په هکله. که جدي اقدام سوی وای او عملی اقدام منظور می دهی فکر حالت که در حالت بدلیده دیر جر بدلیده، ولی پاکستان که خپل دیر لوی بحران دی غتزه دولتی بحران وایمه، یعنی هم اقتصادی بحران در پاکستان که دی، هم امنیتی بحران او هم سیاسی بحران. او دی ترامپ استراتیجی یقین لرم بیر معاصره بی او که او مغا وعدی چی ورکړی دی خلکو ته، ژمنی چی کړی دی خپل کمپاین کې، که په پاکستان جدي فشار راوړي نو دغه حالت بدلیږي او پاکستان بله لار نه لري غیر دې چې نړیوالې ټولنې سره د تروریزم په مبارزه کې همغږي شي.
له کبیر رنجبر څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د داعش د هلو ځلو په اړه اورېدلی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د داعش مسلې ته اشاره کړې ده. دغه چاپی خبرونو ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
له برېټانیا خبرېدونکو ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی ګڼې کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر حضور او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، 15 میاشتې مخکې د دې ډلې سختریزي وسلوال ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کلي منان باغ ته ورسېدل چې یوه غرنۍ سیمه ده. هلته دغو وسلوالو د قومي مشرانو، مخبرو او هغو کسانو په وژلو پیل وکړ چې د خپلې ډلې پر ضد یې په توطیه تورن کړي وه. ګارډین په دې منځ کې د ظاهر شاه په نامه د یوه ځوان برخلیک ته پام اړولی چې غرونو ته یې پناه وړې وه، خو کورنۍ یې په هغې ویډیو کې د ده له سرنوشته خبره سوه چې په فیسبوک کې خپره سوه. د ظاهر شاه خسر زیارت ګل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، دوی په فشار سره دی مجبوره کړ چې پر منفجره موادو کښېني. موږ حتی د ده د بدن یوه برخه هم پیدا نه کړه. ګارډین د مطلب په دوام کې لیکي، د داعش ډلې جنګیالي که څه هم د امریکا د هوایي حملو په مرسته ځپل سوي او په سیمه کې هم ځایي خلک لږ ملاتړ کوي، خو د افغانستان په ختیځ کې یوه غرنۍ سیمه په لاس کې ده. د سیمې اوسیدونکو ورځپاڼې ته ویلي، داعش ډله د وژنو لپاره معمولا له منفجره موادو کار اخلي. دغه راز خلک مجبوروي چې ژیره پرېږدي، ښځې پوره حجاب وکړي او چادري پر سر کړي. د دولت لخوا تایید سوي ودونه یې ناروا بللي، کوچني زیارتونه ویجاړوي او پر سیګریټو نسوارو کولو او د کوکنارو پر کښت یې هم بندیز لګولی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله، وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې داعش ډلې په عامه ظهور وکړ، له ننګرهاره د باندې یې د ځینو حملو مسؤلیت اخیستی دی. دغه ډله توانېدلې چې په دې ولایت کې ځینې ساحې ونیسي. ورسپانه زیاتوي داعش ډلې په کابل کې د جولای میاشتې د حملې مسولیت هم منلی چې د روشنایي غورځنګ پر مظاهرې وسوه. دغه راز یې تېره میاشت د عاشورا پر مهال پر شیعهګانو د حملې مسولیت هم منلی دی. ګارډین لیکي له اپریل میاشت راهیسې په ننګرهار کې د امریکا لخوا 200 هوایي حملې سوي چې له کابله یې داعش ډله شاتګ ته مجبوره سوې ده. په افغانستان کې د دې ډلې مشر حافظ سید خان ووژل سو او په څلورو ولسوالیو کې حضور کمرنګه سو. امریکایي ورځپاڼې د هیل په خپله پرونۍ ګڼې کې د هغه 85 میلیونه ډالر پور په باب لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د یو هوټل او د استوګنې د یوې ودانۍ ته جوړونې لپاره ورکړل سوی دی. د امریکا د پانګونې خصوصي ادارې یا اوپیک مشر ته د سیګار ادارې سرمفتش په خپل لیک کې ویلي داسې ښکاري چې هم هوټل او هم د استوګنې هغه ودانۍ تشې دي او څوک پکښې نه اوسېږي او ممکن د درغلۍ له کبله د دواړو پروژو لپاره اخیستل سوی پور نه وي لګول سوی. د هیل ورځپاڼې د امریکا د سرمفتش په حواله لیکلي چې په پام کې وه په کابل کې دغه 15 ستوریز هوټل 209 اتاقونه ولري چې د پروژې اجرا کوونکو ورته 5.8 میلیونه ډالر پور واخیست او په 2009 میلادي کال کې یې د رغونې کارونه پیل کړل، خو چارې د امنیتي اندېښنو له کبله په 2013 میلادي کال کې وځنډول سوې. 8 میلیونه ډالره نور پور د استوګنې یا یوې رهایشي ودانۍ لپاره اخیستل سوی، خو د جانسوب کو د لیک په حواله چې د دې ودانۍ کارونه هم بشپړ سوي نه دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې سرمفتش جان سوپکو د امریکا د حکومت اړونده پور ورکوونکي اداره یا اوپیک تورنه کړې چې د امریکا سفارت ته نږدې د دغو دوو پروژو څارنه یې نه ده کړې او د پور د ورکولو لپاره یې یوازې د پروژو د تطبیقونکو پر معلوماتو اکتفا کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د هلو ځلو مسله څېړلې. بل لور ته داعش ډلې په یو وروستیو کې په زابل ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په زابل کې چارواکي وایي دغې ډلې په یو شمېر ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي د دې ډلې د جدي ځپلو لپاره دوی تیاریانې روانې کړي دي. ملالۍ بشیر د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د زابل ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي دغه ډلې په دې وروستیو کې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. د زابل والي وایي چې په دې ولایت کې د داعش فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي. دی وایي طالب جنګیالیو د زابل ولایت په یو شمېر سیمو کې ځانونه داعش ډلې ته سپارلي دي. د زابل والی بسم الله افغان همداراز وایي د داعش د زیات شوي فعالیتونو په اړه اندېښنې له مرکز سره شریکې کړي دي.
سپین بیرغونه ښکته شوي دي، تور پورته شوي دي، په ځینو کې تور ښکته شوي دي، سپین پورته شوي دي. دا لوی ګواښ دی، لوی خطر دی، لوی ستونزه ده. د دې دپاره موږ وخت په وخت مرکز سره په تماس کې پاتې شوي یو. مرکز په جریان کې اچولی دي، دوی نه مرسته غوښتې ده، هوایی او زمینی مرسته مو غوښتې ده، دوی څخه مو امکانات غوښتې دي او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولې دي.
د زابل چارواکي وایي په زابل کې له داعش سره اړوندې شاوخوا 200 کورنۍ اوسې چې ډېری یې په خاک افغان، دای چوپان او نوبهار ولسوالیو کې اوسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونیسي شایي داعشیان دغه ولایت له جدي تهدیدونو سره مخامخ کړي.
داعش مرکزونه د زابل په څلورو ولسوالیو کې عملا شته. څه تحرکات هم اوس د میزانې ولسوالۍ کې لکه څنګه ستاسې وایي سرغنده ولسوالۍ کې، همدارنګه نوبار ولسوالۍ کې د دوی تحرکات هم لیدل کېږي. دوی له تېرو دوه کلو را په دې خوا دلته مرکزونه جوړ کړي دي. اول وارې که ستاسو په یاد یې موږ له دوو مطبوعاتو له لارې سناریو کړي دي، دلته داعش ته زموږ سره هیچا نه منله په ټول افغانستان کې. خو اوس ټول خلک وایي دلته داعش شته، داعش شته، دلته هغه مرکزونه دي چې هغه د افغانستان په
که څه هم د زابل چارواکي وایي چې له داعش سره اړوند کسان له نورو ولایتونو ورغلي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي محمد ردمنش وایي له داعش سره په اړوندو کسانو کې چې اوس مهال په زابل کې اوسي بهرني اتباع هم شامل دي چې له پاکستان راغلي دي.
اینها از پاکستان آمدن، اینها کسایی هستند که به نام ایغورها،
دغه له داعش سره اړوند کسان له پاکستان څخه راغلي او اویغور، ترکان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ کسان، د عراق، سوریې او یمن عربان دي او له بده مرغه د سیمې استخبارات له دوی سره مرسته کوي چې تر سرحدونو راتیر او افغانستان ته را دننه سي.
یک سلسله تعاملات دارند که بالاخره اینا میتوانند از خطوط سرحدی به داخل افغانستان بیاین.
شاغلی رادمنش وای په زابل کې د ډیر ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدامات سوي دي. زابل ولایت تیر کال د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر د اختلافونو په نتیجه کې د طالبانو خپلمنځي جګړې پیل شوې. د طالبانو د جلاسوي ډلې مشري هغه وخت ملا منصور دادالله کوله. منصور دادالله وروسته له هغه چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل سو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ او خپل جنګیالي زابل ته ولېږل. د راپورونو له مخې ازبک جنګیالیو په زابل کې د منصور دادالله ملاتړ وکړ. په زابل کې د طالبانو د دواړو ډلو ترمنځ جګړو تر میاشتو دوام وکړ او وروسته د تیر کال په نومبر میاشت کې منصور دادالله د همدغو نښتو پر مهال ووژل سو. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان ځواکونه د پراخو عملیاتو پر مهال توانېدلی دي چې د دې ډلې مرکزونه له منځه یوسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د تروریزم سره د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ضعیفه سوې او د پخوا غوندې فعاله نه ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سونه لولو. البته په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو کې 19 پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. فضا ته د ژوند بي ماموریت پاړه له اسمت څاروان اور.
خبریاست د روسیې، امریکا او فرانسې درې فضانوردان فضایي سټېشن یا تمځي ته روان شول. دوی د پنجشنبه په ماښام د فضایی بیړۍ ساویس په وسیله په قزاقستان کې د روسیې له فضایي اډې څخه فضا ته واستول شول. څو شپږ میاشتې په دغه سټېشن کې تیرې کړې. د امریکا ویټسن، د روسیې اولګ نوفیتسکي او د فرانسې تونتسکي به په فضایي تمځي کې د شپږو میاشتو لپاره تحقیقات وکوي. د دوی وړونکې فضا بیړۍ چې ساویز ام اس 03 نومیږي 500 سفینه ده چې فضایي تمځي ته لیږل کیږي. د دوی د سیړنې زیات تمرکز به په دې وي چې په داسې ځای کې چې وزن نشته د ژوند شرایط تجربه شي. حاضردمه په فضایي تمځي کې درې نور فضانوردان شته او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځي. فضایي سټېشن له مځکې له 320 تر 415 کیلومتره لرې د مځکې مدار ته نږدې د 15 هیوادونو له لورې جوړ شوی دی. دا تمځای د ورځې 15 وارې تر مځکې راګرځي.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ناصر فقیرزاده له لوګره لیکي افغان حکومت د پاکستان حکومت د دوه مخي سیاست ته باید امیدوارونه وسی. نجیب الله خوشتل له لشکرګا لیکي له ټرمپ غوړم چې پاکستان مه وکړي. حبیب الله زهین له پکتیا پراستولې سمس کې لیکلي دي د لاجور د لارې پرانستل به د افغانستان د لا پرمختګ سبب شي او د حکومت لپاره به بیولوی لا سراونه نوي. جعفری له زابل لیکي د روزګان او هلمند لبې ځای شو یو سره کمرستي ونشي په ژمي کې بل سخت او مشکلاتو سره مخامخ شي. سنا سادات له میدان وردګ لیکي پاکستان چې هر ځای غونډي وکړي د افغانستان دشمن دی، د پاکستان په خبرو باید باور ونه کړو. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ لیکي د کاناډا د غونډي له جوړیدونکو غوښتنه کوم چې د افغانستان د جنگ د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبري وکړي. حامد سنگزای د لوګر له شاه مزار لیکي افغان حکومت ته له پاکستان څخه په افغانستان کې د سول راوستو تمه نه کوي او نه دي د روسي په کانفرنس کې د ګډون اجازه ورکوي. فرید اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي سول غواړو که د هر هیواد په مرسته او همکاري وي. کمال الدین سپاند د کندهار له ارغستان لیکي وسلوالو د افغان وژنې او هیواد ورانولو په خاطر له روسي سره تړون کړی. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي حکومت له ولسی جرګې سره د ټکر پر ځای د قانون په برخه کې ټینګار وکړي او هڅه وکړي. اساسي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له نویو کسانو مخبرو چې نوي کسان یې کاندید کړي دي او ځینې چوکۍ ورسپارلې دي. خو اوس لنډ خبرونه. تاکل شوی دی چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکی سیشن به په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د فاریاب والی وی د دې ولایت او جوزجان ترمنس د لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. جرمني څارنوالانو د جمعې پر ورځ یو ولسکلن افغان په بهرني تروریستي سازمان کې په غړي توپ تورن کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ازبکستان ته ولاړ او د ازبکستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ د خپل حکومت یو شمېر امنیتي او نور مهم غړي ونومول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,686 کډوال اروپا ته په لاره په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین یې کتنه کړې وایي د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ادارې د مهمو غړیو په ټاکلو پیل کړی دی. نوموړي تیره ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA مشر د ملي امنیت سلاکار او لوی څارنوال ونومول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو یې د CIA د مشر متقاعد جنرال مایک فلین یې د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنز یې د امریکا د لوی څارنوال په توګه نومولي دي. د CIA د امریکا د مرکزي استخباراتو لپاره نومول شوی مایک پومپیو او د لوی څارنوالۍ د پوسټ لپاره جیف سیشنز باید د کانګرس د سنا د مجلس د اکثریت غړو تایید ترلاسه کړي او د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومول شوی مایک فلین د سنا تایید ته اړتیا نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي د CIA د مشرۍ لپاره نومول شوی پومپیو به یو برجسته او کلک رهبر وي. مایک پومپیو د جمهوری غوښتونکو د ښي اړخې څانګې غړی دی او په 2010 کال کې د کانګرس د اساسو مجلس ته منتخب شوی دی. 52 کلن پومپیو د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی د خوښ دی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه متقاعد جنرال مایکل فلین له ځانه سره لري چې د ده په خبره د سخت دریځ اسلامي تروریزم په ځپلو کې به مرسته وکړي. و 50 کلن مایک فلین تر دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشري کړې ده. د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ انتخاب 9-10 کلن جیف سیشنز د سنا د مجلس له محافظه کارو غړو څخه دی چې د پولو د امنیت او غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې ډېر سخت دریز لري. جیف سیشنز د امریکا د کانګرس لومړنی غړی چې د امریکا ولسمشرۍ ته د ډونالډ ټرمپ له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ او ټرمپ په لومړي سر کې په دې غور کاوه چې سیشنز د خپل مرستیال په توګه ونوموي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما د اروپا د سفر پر مهال د خدای پاماني له خاطر له اروپایي مشرانو سره پرون وکتل. اوباما دوی ته ډاډ ورکړ چې وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ رسمن ولسمشر شي د امریکا او اروپا ستراتیژیک اړیکې به تغییر ونه کړي. اوباما همدارس له منتخب ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې د مسکو پر وړاندې کلک دریز خوره کړي. ملالی بشیر راپور لري.
باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزي، د هسپانیې له صدر اعظم ماریانو راهوی او د برتانیې له صدر اعظم تریزا می سره د جرمني په پلازمینه برلین کې وکتل. د دې سفر پر مهال دی غواړي د امریکا متحدانو ته اطمینان ورکړي چې ټرمپ به د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په نړۍ کې د ناټو په ګډون د امریکا مهمې ستراتیژیکې ملګرتیاوې همداسې وساتي.
is enduring and it's rooted in the values we share.
The اروپا سره د امریکا تعهد تل پاتې دی او دا زموږ په ګډو ارزښتونو کې نغښتی دی. دغه ارزښتونه دیموکراسي ته زموږ ژمنتیا، قانون ته زموږ درناوی، په خپلو هیوادونو کې د ټولو خلکو درناوی ته زموږ ژمنتیا ده. د ناټو هیوادونو سره زموږ ائتلاف لاویا کلونو راهیسې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده چې په بدو او ښو وختونو کې دوام کوي او د دواړو ګوندونو د ولسمشرانو د دورو پر مهال همداسې و، ځکه امریکا د اروپا په ثبات او امن کې اساسي ګټې لري.
In Europe's stability and security.
Obama د پنځشنبه په ورځ د وینا پر مهال د مرکل کلکه پلوی څرګند کړه او برلین ته ل خپل سفر په استفاده روسیې ته په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنی پر سر خبرداري ورکړ او له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د روسیې پر وړاندې کلک دریځ غوره کړي. اوباما هله څرګند کړه چې ډونلډ ټرمپ به وروسته له ولسمشر ټاکل کېدو د کمپاین د وختو خبرې پریږدي او د خپل دفتر د کارکوونکو په انتخاب کې به ډیموکراتیک ارزښتونه په نظر کې ونیسي. ټاکل شوی د بامانن پیرو ته ولاړ سي چې دا به د ده رسمي سفر آخري تم ځای وي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په برلین کې د اروپایي اتحادیې مشران پر روسیې په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د بندیزونو غځولو او همداراز په سوریه کې د هوایي کمپاین پر سر پر روسیه د نویو بندیزونو لګولو په اړه خبرې کوي. ډونلډ ټرمپ مخکې څرګنده کړې چې له روسیې سره به د امریکا اړیکې ښې کړي. د ټرمپ دغو خبرو په اروپا کې پر روسیه د هغو بندیزونو په اړه شکونه راپورته کړي چې په 2014 کال کې د واشنگتن او بروکسل لخوا په اوکراین کې د لاسوهنې په خاطر پر روسیه ولګول سول. ټرمپ د کمپاین پر مهال د ځینو خبرو په خاطر په امریکا کې دننه ډیر ملاتړ ترلاسه کړ، لکه له مکسیکو سره دیوال جوړول، امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ موقتی بندیز لګول او هغه سوداګریز قراردادونه له منځه وړل چې د ده په وینا د امریکا اقتصاد ته یې تاوان رسولی دی. خو په نور نړۍ کې د ده د څرګندونو په اړه اندېښنې راوپارېدي. اوباما هم د ټرمپ د دغو څرګندونو مخالفت کړی او اوس غواړي د ټرمپ دا خبرې د خپلو پلانونو لکه روغتیایي اسانتیاوې، اټومي ډیپلوماسي او د اقلیمي بدلون پالیسي په پیاوړي کولو سره تطبیق کړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې خبري برخه هم دومره و. اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو اجمل تورمن وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمن.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه هیله منیو چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. قدرمن اوریدونکو په همدې هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکو د نن په خبرونه. به هم په دغه خبرونه کې پیغامونه لرو، پیغامونه اورو، وګورو چې دوستانو د کوم موضوعات په اړه پیغامونه ثبت کړی دي. دوستانو یو څه چې غواړم وایم هغه دا چې ځینی موضوعات داسې دي چې تاسو پیغامونه هم په غیر تکرار دي او موږ هم په وار وار د هغې موضوعاتو په اړه له اړوند مسؤلینو او چارواکو سره خبرې کړي، خو بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیږي. که نه یې خپروو ستاسې حق دی، پیغام مو باید خپور شي. او که خپروي داسې وي چې په لنډ واټن کې په همغې اړه مرکې د چارواکو سره او د هغوی څرګندونې خپرې شوې وي، نو بیا ځلې که هغوی ته مراجعه کوو هغوی وایي چې په دې اړه باندې موږ څرګندونې کړي دي په لنډو ورځو کې او نوی څه نشته، نو بیا هغه دی چې ستاسو پیغامونه بې ځواب پاتې کیږي. هڅه وکړئ چې د نوو موضوعاتو په اړه کوم چې په هغې برخه کې ستونزې موجودې دي خو له چارواکو سره نه دي شریکې شوي، موږ ته معلومات راکوي او پیغامونه ثبت کوي. په هر حال خبره نه وکدوم، راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو او تر پیغامونو وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متین غروال خبر کوم د خوست ولایت دلی میدان ولسوالۍ څخه. سیم دولت څخه مې پوښتنه ده چې دولت هغه سیمې چې امنیت نه لري په هغو کې امنیتي ستونزې وي، دولت مسؤول دی چې هغه ځای کې امنیت رامنځته کړي او بیا دولتي پروژې پرمخ بوزي، او هغه سیمې چې په هغو کې امنیت شته او هغه لکه زموږ سیمه دلی میدان ولسوالۍ دی چې ان تر پندلس کلو پورې داسې کوم جګړه او یا کومې ستونزې امنیتي ستونزې نشته، هغه ځای کې باید دولت خپل پروژې پر مخ بوزي او داسې پروژې چې هغه د سیمې خلک ورته ضرورت لري داسې پروژې پر مخ بوزي او په کار واچوي. نو موږ په سیمې کې اوس یو ښه صحیح روغتون ته اړتیا ده. دلته باید یو روغتون وي چې ډېر جدي او ښه پر مخ تللي وسایل پکې موجود وي او دلته د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. مننه و سلام.
ازادي رادیو محترم کارکوونکو او ګرانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سعید د وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ څخه درته په تماس کې یم او دا پیغام پرېږدم. زموږ د جغتو ولسوالۍ بازار چې 400 دوکانونه دي تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې طالبانو د خپل شوی چې تاسو د ولسوالۍ سره همکاري کړی یا ولسوالۍ محاصره ده او 400 پورې عسکر په دې ولسوالۍ کې دي. نو زموږ دغه پیغام تاسو د ولایت والي ته ورسوئ، د وردګ ولایت چې ای والي صاحب په دغه ولسوالۍ کې په دوو دوکانو کې دوا او خوراکي مواد ټول ایکسپایر شول، څوک موږکان وخوړل او څوک د چا د بل څوک ورتله هم نه شي، هغه ختل شول، خراب شول. نو چې چېرته ته امنیت نه شي لوستای او زموږ دغه مالونه ته نه شي حق محسوس ساتلی، د دې موږ دغه مالونه خاموش تر اخره دی وایي چې تاسو زمونږ د مال نشي یاستای، طالبان وایي تاسو بازار ته نشي ورتلای. نو تاسو دغه والی ته داسې وایي چې ایورو را تاسو والی نو چې ته د موږ امنیت نشي ساتلی، د موږ مالونه خوراک او غذا محتوال وایي چې تاسو دغه مالونه نشي یاستای. نو د موږ دغه مشکل تاسو د والی سره شریک کړئ چې د مالونه په تاسو پر تیر د ته امنیت هم نشي نیولای کې شهیدان شو کې وویشتل شو کې و اهل شو امنیت هم نشي نیوای په لاس مترې دی ولسوالۍ کې. نو د موږ د مالونو خو تاسو لپاره موږ غریب خلک یو. سلام.
السلام علیکم. خیر یا خیریت دی؟ ما د والي صاحب څخه دا پوښتنه کوم. نو زه خود د هلمند ولایت څخه جواد خبره کوم. د والي صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې هلته څونه مکتبونه ښوونځي فعال دي، ایا دیني درسونه او مکاتب فعال دي، خو د خلکو بچیان ته دا خدمت تر څومره حده پورې شوی دی؟ کو شي دا به ډېر ښه وي، ځکه چې ټولنه په دیني علوم او عصري علومو باندې سمیږي. نو وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ازادي راډیو نه مې دا خواهش ده چې ما دا پیغام نه شریکي. زه عبدالمتین د کابل ولایت د سرګول ولسوالۍ د لبی دریا د کلمه تاسو ته پاړي کې کوم. او د ما د دولت نه دا خواهش ده چې د مونږ دغه د اوبو مشکل نه په مونږ باندې سیلاب راځي، کله چې اسمان وریشي ماشومان ډېر په تکلیف دي او ډېر په تشویش کې، بیخي ککې خوب نه کوي. او زه غواړم چې زما دا پیغام نورو چارواکو ته ورسوي. البته خپل ولسمشر اشرف غني صاحب هغه وخت کې راغلی، خو د مونږ کلي ته راغلی د خپل معلومات ده او د مونږ د کلي دیواله غم وخوري. وسلام په درناوي. السلام علیکم. ازادي راډیو نیو جهان مننه.
الو السلام علیکم. زه احمد د کونړ ولایت د سلامات خار څخه تاسو ته خبر کوم. ته هر څنګه مخکې خو د ازادي راډیو د کارکونکو ریډین باندې یو ډک سلامونه وړاندې کوم او بیا دا پیغام لرم ولسمشر څخه دا هیله لرم چې په کونړ کې د اداري فساد ته د پای ټکی کیږي او خصوصا د معرف په برخه کې ریاست اداري فساد موجود دي. سلام. ازادي راډیو زنده باد. پامن.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ساحل سمسورم د لغمان پونتون د زراعت د پونځي او تن ماسل لمن پونتون کې اوو کمپیوټر لیب، انټرنیټ او استادانو جدي کم بده چې په زراعت پونځي کې خدای او هم نشته. په زراعت پونځي کې د اوبو پیو پم هم نشته چې ماسلین د تشنابونو څخه وبسخي. بدلایشه مو هم نه راکې د تیر کال څخه زمونږ بدلایشه پاتې د مسؤلیت وایي. مونږ ورکړې د پونتون رئیس څو کالو رئیس دغه پیسې تجارانو ته په مضاربت ورکوي، د پښتنې څوک نشته. په پونتون لاره چې ټوله 2 کیلومتره نه ده، دا هم خامه ده او پیسې 2 کاله مخکې منظور شوي او اخیستل شوي. 2 ځلې محصلینو مظاهره وکړه خو چا یې هېڅ غم ونه خوړ. له تاسو څخه هیله کوم چې خپل خبریال پونتون ته را ولېږئ چې له نږدې څخه د محصلینو ستونزې وګوري او د خدای لپاره زموږ مشکلات د لغمان والي او د لوړو زده کړو وزارت ته ورسوئ. وسلام.
زه د لغمان اوسیدونکی یم، مطیع الله مې نوم ده. زه د وزارت صحت امنیت نه دا غواړم چې په لغمان کې او یا د وزارت صحت امنیت داسې قانون نافذ کړي چې دا ډېر غلط قانون ده. اسپلوري معاینات هغه سټیپ سي دا په 55 کالداري ورکړ کیږي دا رنګ د ټایپټ سټیپ سي دا سلويخ کالداري ده او دا رنګ د بروسولا چې دا سلويخ ده او د ملاریا هم دا رنګ سلويخ په کالداري دا ټول سلويخ دي خو دا ظالمان چې دي د اسپلوري چې سکول کې کیږي هغه شپږ سوه کالداري اخلي دا رنګ د ټایپټ په 200-300 اخلی او دی برسولا 200 اخلی او دا رنگ دی ملاریا هم یو نسل پی اخلی او دا دی قرآن و حدیث نه هم غټ ظلم دا چې دی وی رپی پسی شپاگ رپی نه چه لس رپی دی اخلی دی رپی نه رپی پسی زیاده دا حرامی گلزی او دی دا چه تیو تور توائی چه دا رپی پسی رپی نه زیاده اخلی نو دا ظالمان وی چه دا خو وزارت سیاد امیر منگ تا دا قانون ناپیس کرده دا قانون گزواله دا چه تا چه دون رپی واخلی نو زه د وزارت سیاحت امینه غواړم چې دا د لغمان خلک دا ډېر غریب خلک دي مسکینان دي باید دې تعین ورته وکړي چې ته وا ظالمه ته خو په 30 روپۍ او 50 روپۍ دا سټیپونه اخلي هغه دوا یې 100 روپۍ یا 10 روپۍ ګرځي نو ټول هلته 15000 روپۍ نه کېږي ته په 600 او 300 او 300 اخلي. وزارت سیاحت امینه موږ دا درخواست ده چې دغه تعینات ورته وکړي.
الو سلام علیکم. زان الله د کندهار ولایت ته خبرې کوم. زما د ازادي د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما د پیغام دی د پاکستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی او د افغانستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی. دغه د ډیورند کرښه چې ده د 15 کال 30 کال د سیزه پراس ولا چې دغه جنگ په دغه ډیورند باندې روان دی نو دا آزاد سرحد دی. نه پاکستان د جا اک لري چې د جا اصلي کا افغانستان ورسره وکړي او نه افغانستان د جا اک لري چې د پاکستان سره دا ځای معلوم کړي. دا آزاد سرحد دی. آزاد قبایل باندې پراته دي. دغه بالمللي تلویش مملکت خارجان چې افغانستان ته راغلي دي په دغه کې د سرحد کې د نړۍ سره د آزاد سرحد وکړي. د آزاد په نامه دی ورسره وکړي. دا آزاد سرحد دی. د آزاد پښتنو په نامه باندې دغه لانجه ختم کړي. که چیرې ختم نه شي نو دا کشتخون به هم ډېر شروع وي. وسلام و من الله توفیق.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیرات دې د کندهار ولایت خبره کوم. او زما پیغام دا دی چې موږ خپل د پاکستان سره غلي او مات موږ ته هیڅ مرسته او هیڅ کومک هم نه دی راکړی. دا دې 2 کاله مو درې کاله تقریبا زیات کم کېږي موږ هیڅ کومک هم نه دی راسره کړی. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد ایوب منګل د خپل خود نه په تماس کیم. امونګ ته 15 کال کیږي چې راغلی د پاکستان. امونګ دلته کومي پرچی چې د هلیکری نمبرو دی فار عام ته نه وځي او څوک درې څلور کاله مخکې اول مخکې ولی علی چې تاسو نمبر به او یو پرچا باندې به چې کوی چې او یو لاک روپۍ برګه او تاسو یې نه بده دی وځنه موږ ته نمبر نه وځي. وسلام.
سلام علیکم. موږ پیغام دا دی ورور چې موږ د دوه یو میاشت کې راغلي او دغه ته پراته یې په کرایه کور کې اشرف غنی ته ځینې راوغوښتل او زه د نمرې موږ ته حقدار یو نمره نه ملاویږي کار روزګار نشته دی. وسلام.
دوستان پیغامونه مو واوریدل. په پیغامونو کې مو روسي څو پیغامونه بیا هم د کډوالو د ستونزو په اړه و چې د زمکو په اړه وایي دی ول چې زمکه دوی ته نه دی ورکړل شوی او هغه مرسته چې باید راستنو شو کډوالو ته ورکړل شي دوی نه دی ترلاسه کړي. په همدې اړه زموږ همکار سباون کاکړ یو راپور چمتو کړی چې دغه راپور یو برخه په همدې خبرونه کې اورو. هیله ده چې ستاسو پیغامونو ته په یو ډول ځواب وي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم له پاکستان څخه د تیر یو کال راهیسې نږدې 4 لک کډوال راستنه شوي خو د ځمکو د ویش پروسه یوازې د هغو کورنیو لپاره ده چې پر شرایطو برابر وي. د دغه وزارت د مطبوعاتو څانګې سلاحکار حافظ احمد میاخیل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د ویش لړۍ پر کابل او ننګرهار سربیره نور په ټولو ولایتونو کې روانه ده.
دولت 10 میلیون افغانۍ د مرستې لپاره ځانګړې کړې. د دې تر څنګ د دوی د سرپنا لپاره هم دولت خپل تدابیر لري. په ننګرهار کې 1500 نمرې په پام کې نیول شوې. زموږ د ویش پروسه د اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي او مستحق یې هغوی ته پکې یو نمره ځمکه ورکړل شي.
د دوی په خبره اوس مهال د کډوالو هره کورنۍ چې کات ولري هر یو غړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یا یو این ایچ سی سیار څخه $400 ترلاسه کوي. نو مړی وایي هغه کسان چې د یو این ایچ سی آر سره راجستر هم نه دي، حکومت هر یو ته 3350 افغانۍ ورکوي او تر څنګ یې ملګري ملتونه هم مرسته ورسره کوي.
قدر من اوریدونکو، بیا هم ساسی ګڼ پیغامونه اورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویلي.
السلام علیکم، محمد نعیم هم د سرپل ولایت نه مې اړیکه نیولې. د دې پرتې بعد چې وزیرانو صاحبانو بودیجه نه دی مصرف کړی، نو زه وایم چې خلک کارونه کړي دي په شرکتونو کې، ولایتونو کې، په مرکز کې، دا خلکو پیسې پاتې دي، پیسې خلکو ته په میاشتو میاشتو په کالونو پیسې پاتې دي. له یوې خوا اورو چې بودیجه نه مصرف شوی، له بلې خوا ګورو چې خلکو ته دغه د کارونه کړي دي، کار پیسې نه دي ورکړل شوي، حیران پاتې یو چې اخر به څه کېږي، د افغانستان نه به څه جوړېږي. مننه تاسو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حق دوست ہم غزنی ولایت خبر کوم. دی ولسی جرگی ورستنی اقدام چې موږ وینو د دې نیک اقدام ده، او دی هغه کلینیک وی چې واکن هویت د ملت او بعض حکومت کې د چالاس نه ورسیږي. فکسی وزیران ټول یا هم په داخل کې یا په خارج کې لا پوکړي سره لار لري، له هغوی سره تړلي دي. نو یوازې هم دا ولسی جرګه ده چې دا د خلکو نمایندګي کوي، او ولسی جرګه کولای شوای چې د دوی سره حساب وکړي. او دا د تعصب او د افسوس ځای ده چې بعض خلک بیا هم په دې باندې ټینګار کوي چې وزیران باید استعزاز نه شي یا هغوی سل بصلاحیت نه شي. او دا هم د افسوس ځای ده چې دوی دې ته فکر نه کوي چې د دې یو وزیر خپل معاش او د دوی د تراب او شاوخوا خپلوانو قریبانو معاشونه مکمل ورکول کېږي، اما بودیجه چې دوی ته ورکول شوې ده هغه نه ده مصرف شوي. او دلته په افغانستان کې بیچاره او غریب خلک او ځوانان بیکار او بیروزګاره ګرځي. که چېرته دوی بودیجه په جای باندې ولګوي، ممکن خلکو ته کار ورسیږي، خلکو ته روزګار ورسیږي، خلک له مهاجرتونو چې خلک له بدبختیو چې خلک له معتادیو چې خلک له جنګونو چې راوګرځي، له وچ سره نظر وکړي او خپل باندې په هیواد کې په کار شي. نو دا چې د کفایت وزیران چې هغوی خپله بودیجه نه شوی مصرف کولی، نو دا به د افغانستان له راتلونکي لپاره، د افغانستان د اوس لپاره، دا به هیڅ فایده هم ونه کوي. دا یو نیک اقدام ده چې دوی سره حساب وشي تر څو دا وزیران او نور وزیران په راتلونکي له دې چې یو ښه درس واخلي. ومن الله توفیق.
ہلو، السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی دی کابل ولایت دی احمدشاه بابا دی تصویر دی احمدی دی کلی اوسیدونکی یم. زه اول اجر غنی احمدی نه هیله کوم چې دا وکیلانو وخت او اراده مده چې دوی وګوره حساب کوي، وګوره له دې کې لري اول دوی نه دې پیژنه لري، اما دوی وخت پرده مثلا نور فلانه وته ځنه تکل شي. والسلام.
سلام علیکم، آیات الله ام د کورنل د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او وروسته مې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی چې په غیر قانوني پارلمان کې فعال یو افغانستان په څو برخو باندې ووشي، نو هله مې دا د نوي پارلماني انتخاباتو لپاره لار اواره کړي. والسلام.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلام وایم. بله سلام، بای چې ډاکټر اشرف غنی رئیس جمهور دی، بای چې پارلمان سره زور وانه چې د خپل وزیران نه ورته پیدا کی ورته تینې کی چې بچیږي ورته ماری پی کی دا یو د اجرایي رئیس د ترما بین سره زور نه دی، بیا به پارلمان سره زور نه دی. دا ډیر غټ تاوان دی د دولت په مقابل کې، د ونس په مقابل کې. بای چې رئیس خپل وزیران ورته وټاکي، ورته برابرې کی، ورته ماری پی کی، انڅه کی هغه استیزاکی انور بای چې د نورو د پیدا کړی هغه ورته ورواسي ورویټا کی وره به خلا نه رامنته کېږي. او کدوی دا زور سره وي یو وایي ما ته ولې داسې وسه زما خبره نه ومنه سوه، بل وایي چې یې نو نه پرېږدمه. دا د دواړو په تاوان دي، وایي چې دوی داسې نه وو چې دا خپل استعداد کې لر دی کې ډېر دی، وایي چې دولت ته کوګوري. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه به من ولایت هېدو مر خبرې کوم. زه دغه والی صاحب من ول ول ما بلا مرشاه په نامه په کلی کونه کې د سلو د 200 نفر د مرشې د ماجرو د چور کې دا یې ټینګړی دي. نو سې دا کاوه چې لار مکه مشران کړی دي، وکیلان خو دا خو چې دا د خلکو ته روپي ورته دا خلک بیا یې د دغه په نفر باندې راټولې. ته په خپل حکومت په پرو سره کوم د دې هم راغلې يم په شپږ درې ولې دي کسان په خدا کې څوک راغلي دي چې ویلي دي چې شی لري نه لري بس ما عندي دا بس هغه څوک خوري چې هغه نفر کیږي دا څه خو نه کیږي چې دا هغه خلک ته وکړي بل نو دا څه نه کیږي
دوستانو د خبرونه ورسته شی بیری ناچار یو چې لته سره خدای پامانی کو نو د خبرونه کوربازه حجمل تورمن د خپل امکار طاهر روشان سره چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کوي لته سي اجازه غواړو خو په تلوتلو کې باید وایم هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو رسولار هي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں دیر غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازان جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس چشم سخت ناچاری داشن خاله رانم غواره دس روز رو پیسوان سماتی را غریبی داشن خاله صبر وکڑا خلائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله